Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شو. نن یک شنبه ده، د مریض 1418 نیوی د سرطان اتلسم او د 2018 میلادي کال د جولای 9 د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کندوز په خان آباد کې د خپل سرو وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره په تیاری د سرپرستو وزیرانو په ځای د کاندیدانو د معرفي د غوښتنې او نور موضوعاتو په اړه راپور نلرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت نن مرستندویو هیوادونو ته د خپلو ژمنو راپور وړاندې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سوریې اوربند مهم ګام وباله او عراقي قمندانان وایي په موسل کې د داعش ډلې بشپړې ماتې ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرستندویو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. نړیوالو مرستندویانو د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام پر شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې مشروطه ژمنه وشوه. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوال ولو یو لوی شرط. د مالی وزارت وای د څارنې او همژغې بورډ غونډې ته چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتو ځانګړی استازی تا دامی چی یا ماموتو ګډون پکې کوي، د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازی هم وربلل شوي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وای په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو چارې پیل شي. په دې وزارت کې د سالنګونو د لوی ادارې رئیس محمد رجب نشاط پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د نوي تونل د جوړولو کار په شپږویشت میاشتې وروسته پیل شي، څو تخنیکي کارونه یې د قرارداد له لاسلیکولو سره سم پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سی یا مارلیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک په وینا په داسې تاریخي لوبغالي کې د نړۍ د کرکټ له ډېرې پیژندل شوي لوبډلې سره لوبه د افغانانو لپاره یو امتیاز دی. فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لارس یو تاریخي لوبغالی ده، ډېر پخوانی لوبغالی ده. د کرکټ دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه به هم یو تاریخي لوبه وي، غوره په دې چې په میلبورن یا ام سی سی کرکټ لوبډله کې به کرکټ د نړۍ تکړه او وتلې څېرې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه غړي حمید حسن او محمد نبی اساخیل په ام سی سی کې لوبه کړې ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې و پرون شنبه پایته ورسېده. د غونډې ګډونوال ونه توانېدل چې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له تړون سره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ موافقه ترلاسه کړي او د هغه نظر بدل کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشیزي د پای په وینا کې وویل د نولسترو اقتصادي قدرتونو مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه. انګیلا مرکل وویل خوشاله ده چې د دې ډلې نورو مشرانو د پاریس موافقه ومنله او نه بدلیدونکی وبلله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوی ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي، د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. اچ آر مکمستر پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې د سوریې په وخت نن یک شنبه د غرمې له دوره سبو جو اوربند پیل شي. د اوربند امریکا لپاره لومړیتوب وباله. ویل چې د ترامپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې شوی دی تشویق شوی دی. مکمستر دا هم وویل چې امریکا د داعش ماتې د سوریې د جګړې له پایته رسیدو سره مرستې د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمن دی. د عراق پوځي قمندانان وایي چې په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې ماتولو ته نږدې شوي دي. د دې افراطي ډلې غړیو ویلي چې تر مرګه به په موسل کې وجنګیږي. په عراق کې د ګډو عملیاتو قمندان پرون شنبه وویل چې ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په لنډ وخت کې به د دجلې سیند غاړې ته ورسیږي. یو امریکایی جنرال له بغداد په تلیفوني مرکه کې د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې ډېر ژر شایي د بری اعلان وشي. په هندي کشمیر کې حکومتي ځواکونو پر هغو خلکو چې د وسلوالو د یوه پیژندل شوي مشر برهان مظفر وانی د وژل کېدو د تلین د لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو اوښکې بهیوونکي ګاز استعمال کړ. په سرینګر کې اعتراض کوونکو پرون شنبه هندي پولیس په ډبر وویشتل. راپورونه وایي چې له پولیسو سره په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه ژوبل شوي دي. په سرینګر او دریو نورو ښارونو کې پرون یو شمېر کسان لارو ته راووتل د وسلوالو په ملاتړ او په سیمه کې د هند د واکمنۍ پر ضد شعارونه ورکړل. برهان مظفر وانی 22 کلن وو او په هندي کشمیر کې میشت مسلمانان د هندي ځواکونو پر ضد پاسون ته حڅول. هغه تیر کال د هند پوز په عملیاتو کې ووژل شو. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د رواني خبری مجله په دوام کې په کندز کې امنیتي چارواکي وایي ژر به په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي.
ناخوالې دي او دلته د کلیو کور کې بس غیر مسؤول کسان دي. هغوی باندې هر کور باندې 30 نفره راغلي دي ناستي.
ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د سرپرستو وزیرانو پر ځای خپل کاندیدان ورمعرفي کړي خو حکومت وایي
دغه د دنس یو ځنۍ لامل همدغه دی چې څو غوړه کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي.
د جلال آباد ښاروالي وایي د کال په دوهم فصل کې 2.5 میلیون افغانۍ مالیه ټوله کړې ده خو ښاریان وایي چې زورواکان مالیه نه ورکوي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو پښمار یو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کی.
د خوست ولایتي شورا غړیو د هغه سړک د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه چې خوست ښار له څو ولسوالۍ سره نښلوي. د افغانستان مسایلو ته هم په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 2:08 شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري. په کندوز کې د ازادي رادیو خبريال وایي په خان آباد ولسوالۍ کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلې قتلونه او غلاوی کوي چې د خلکو ورزنه ژوند او د کندوز تخار پر لوی لار د مسافرو تاګ راتګ له خطر سره مخامخ کړی دی. په دې اړه د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د کندوز امنیه قمندان وای په نږدې وخت کې به په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شي. جنرال عبدالحمید حمیدی بیګا له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د دې عملیاتو د پیل دقیق وخت څرګند نکړ خو وای منل چې په خان آباد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې وسوال طالبان او هغه غیر مسؤولي وسوال جړې لاس لري چې د وسلې په زور ګټه کوي. جنرال حمیدی وایي د ټولو امنیتي ادارو په ګډ پلان کې پریکړه وسوه چې خان آباد ته اضافي ځواکونه واستول سي څو هغه کسان ونیول او قانوني ادارو ته معرفي سي چې په خان آباد کې جنایتونه پیل کړي دي. بېل شکه دا هم مستوال مخالفان دي او هم هغه فرصت طلب خلک دي چې په ټوپک ګټه کوي. په دې کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې مخکې د پاتون کوونکو په نوم وسلې ورکړ شوي وي. خان آباد ولسوالۍ کندوز ښار ته لنډه پرته ده او په وروستیو 2 کلونو کې 2 واري د لنډې مودې لپاره وسوالو طالبانو نیولې وه. د د خانابات ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې لښته لږه د جمعې پورت د خپل سره واستوالو ډلو ترمنځ په نشته کې شپږ ملکی کسان زخمیان شو. د رپورټونو په حواله داسې نه ګڼل کېږي چې دا ډلې له واستوالو طالبانو سره تړلې وي. د خانابات یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه راهیسې د ولسوالۍ بازار تړلی دی. د خانابات یو اوسیدونکي الانور د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې غیر مسؤولو واستوالو ژوند ورباندې تریخ کړی او له حکومت یې وغوښتل چې له خلکو سره مرسته وکړي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلي کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دیرش نفره راغلي دي ناستي او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړي دي او څوک مو آواز نه اوري.
د خانابات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دې وضعیت حتی د خپلو کورونو او سیمو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. خو د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ښه کولو لپاره په پلان کې لري چې اضافي پوستې واچوي، امنیتي ګزمې زیاتې کړي او د مشکوکو کورونو تلاشي به پیل کړي. د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړه چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د علي آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ لار پرانیستې ده او خلک په آرامۍ تګ راتګ کولای شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل په دولتي ادارو کې د سرپرستانو پر موجودیت سربیره د سترې محکمې د دریو غړیو د کار موده هم پای ته رسېدلې ده. د دې موضوع په اړه له کابل د خان محمد سین راپور واوري.
ولسی جرګې د پخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه ویل. په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
از اعضای محترم کابینه را به سرپرست
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول د قانون خلاف دي.
دا په داس حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ په خاطر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پېټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلې وو. خو ولسی جرګې خبرداري ورکړې وو تر څو چې د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پیژندل شي، یوازې دغه درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کې نږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضاع کړل چې په نتیجه کې وو وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشری ماڼۍ بیا هم د تیر پسیر ډاډ ورکوي چې په دې حق له ډیر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسی جرګې ته معرفي شي او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې و د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنې غوره انتخاب و د دې لامل سوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یو آسترالیایي شرکت ترمنځ پرون لاستیک شو. اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د دې قرارداد د لاستیک پر مهال وویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه سطحه د افغانستان لپاره د اهمیت وړ ده. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فوایدامې او د اس ام سی په نوم د یو استرالی شرکت سره د 19.6 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه کچه د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس این قسمت کار در پهلوی ازی که اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره.
دوایی دغه چاره د ترڅنګ چې په ملي کچه ارزښت لري، په سیمه ایزه کچه هم ډیر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکاریو له مخې د یو ډیر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې دا د پروژې اهمیت ښیي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډیره هوارې شي. د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیایي بانک په مالي ملاتړ تر دوو کلونو پورې پیل شي.
اوس به هم اجمل اندرته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
له واشنگتن څخه خبریدونکي ډیلی کالر وی پاڼې د امریکا د یو متقاعد ډګروال لاورنس هیلن لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستونزه پاکستان دی. لیکوال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر روستوي څرګندونو ته په اشاره وایي. حتی د پاکستان پخواني سفیر وایي چې د هیواد پر وړاندې باید جدي چلند خپل شي. دا متقاعد امریکایي صاحب منصب په خپله لیکنه کې زیاتوي، امریکا تر هغې افغانستان کې جګړه نشي ګټلی څو چې پاکستان د افغان طالبانو، حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. لیکوال وایي باید تیروتنه ونه کړو. پاکستان په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب نه غواړي، او دا ځکه چې پاکستان افغانستان ته د خپل نفوذ د یو هیواد په سترګه ګوري. لیکوال له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو ته اشاره کوي چې د جورج بوش او بارک اوباما د ولسمشریو په دورو کې د هیواد ته ورکول شوي، او زیاتوي د مرستو هیڅکله پاکستان دې ته ونه هڅوي چې له افغان طالبانو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. لیکوال لیکي پاکستان تر ډیره په طبیعي توګه یو ملت نه دی، بلکې د برتانیا لخوا د هندوستان د ویش په نتیجه کې له بیلابیلو ټوټو او قومونو یو جوړ شوی هیواد دی. ډیلی کالر ویبپاڼه زیاتوي د اسلام پالنې او سختریزۍ پروګرام نوښت د پاکستان پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق وکړ، او هدف یې په دې هیواد کې د توکم او قوم پر بنسټ د بیلتون غوښتنې د غورځنګونو ځپل و. هافینګټن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو او د دې هیواد په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ په اړه پشته انتظار لیکنه کړې. ورسپانه په افغانستان کې د روسیې په مبارکه میاشت کې پر لپسې مرګونو او خونړیو پیښو ته اشاره کوي. وایي په داسې حال کې چې افغانستان سوځي، د هیله مندۍ سترګې د امریکا د دې اوږدې جګړې په اړه د واشنگټن نوې پالیسۍ ته دي. د لیکنې په وینا ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو سره تر خپلو وروستیو لیدنو وروسته خپله افغان پالیسي اعلان کړي، خو د افغانستان د خرابېدونکي امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره نوي څه لاندې دی اعلان شوي. د لیکنې لیکوال لیکي ټولې نښې داسې ښیي چې افغانستان اوس په یو دلدل بدل شوی، او ولسمشر ټرمپ اړ دی چې په اړه یې ولاره چاره خپله کړي.
د خوست د ولایتي شورا غړیو او یو شمېر مدني فعالانو د ځایي ادارې له چارواکو او د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ښار د کاروان سرای لوري ته غځېدلی عمومي سړک چې له یوې مودې راهیسې بند دی بېرته پرانیزي. دا سړک چې د خوست څلور ولسوالۍ او درې اداري واحدونه له ښار سره نښلوي، شاوخوا دوی میاشتې مخکې هغه مهال کاملا وتړل شو چې د دې سړک په اوږدو کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ هغه خبري ناشته چې د ولایتي شورا او یو شمېر مدني بنسټونو لخوا د خوست زړه هوایي ډګر د سړک د بیرته خلاصېدو د غوښتنې په موخه جوړه شوې وه. ویناوال ویل چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د نږدې نیمایي خوست اوسېدونکو ته سخت ستونزې جوړې شوې، او هغوی نشي کولای پر وخت خار ته راورسېږي او یا خپلې رسمي چارې ترسره کړي. د خوست د ولایتي شورا پخواني رئیس عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او ځايي ادارې پر چارواکو غږ وکړ چې د ولسونو د ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي.
د تیر دوه کلونو راهیسې او په تیر بیا په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوست د څلورو ولسوالیو او دریو اداري واحدونو عمومي سړک خوست په هوایي ډګر کې د میشتو ځواکونو لخوا تړل شوی دی. زموږ غوښتنه ده چې ولس نور دانه شي زغملای. موږ غواړو په ولسمشر او په امنیت شورا باندې غږ وکړو چې دوی په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، او ولایتي اداره مسؤوله ده چې په دې برخه کې خپل جدي اجرات ترسره کړي او زر تر زره د دې لارې غم وکړي.
مدني فعال او د هیواد پال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد کاظمی وایي کچیر د دې سړک د خلاصون په باب د ولس، ولایتي شورا او مدني فعالانو غږ وانه وریدل شي نو خلک به لاریون نه وکړي.
په دې سړک نه تقریبا باک، زوز میدان، علي شیر، خلبسات، صبری، فرمبوغ، خرسین، لټکو پر دا منطقه تقریبا نیم خوست تقریبا په لکونو خلک دینه لوند دي. یقین لرو په دې چې کچیر کې د لار خلاصونه شي خلک به امو موټونو ته سرکونو ته روزي او مظاهرات او تظاهرات بول دوسنه پوری کی
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي چې د کاروان سرای په امتداد غزیدلی د زړه هوایي ډګر سړک د بندیدو لکبله خزي او ماشومان ډیر په تکلیف کیږي. د ولایتي شورا وکیلانه عدبی بی عمری په دې اړه وایي
فسلګونه خويندې دومره ګرمي وي په موټر کې چې د زپونه وکی په ګرمۍ کې زمونږ ماشومان څه کړی دي لیار تړل باید پریک دی لیار باید جوړ کی باید وای نه تړي ځکه چې دا ظلم ده د نړۍ په هارو هیواد په قانون کې دا ظلم ده باید لارې خلاص کی.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی قمرلی لکنوال هم وایي کچېرې دا لاره خلاصه نشي نو د ولایتي شورا د غړو په توګه به د ولس پریکړې ته مراجعه وکړي.
که وتړل شوه نو بیا به ولسونه نهایي تصمیم په دا مورد نسي. نورې موږ سره بله لاره موجوده نه ده. موږ د ولسونو په څنګ کې ځکه چې د ولسونو استازي یو.
بل لوري ته ځایي چارواکي ویلي چې د صحرا باغ په امتداد د پخواني سړک د بیا فعالېدو او رغونې د سروې چارې پیل کړي دي.
له خوستخه مودازاری رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور اوریده. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار اتیا سلنه خلک ښاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي، خو د جلال آباد ښاریان وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ مالیه نه ورکوي. له جلال آباد د شاه محمود شینواری راپور.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په سلو کې شل سلنه ښاریان ځان مکلف ګڼي چې ښارپاکۍ مالیه ورکړي او پاتې سلنه کسان د مالیې له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د ښاروالۍ فعالیتونه په ځینو برخو کې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي په روان کال کې د ښاروالۍ ټول مالیاتي عواید شاوخوا 100 میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبرې د ښارپاکونې مصارف نشي پوره کولای.
د اوسه پورې منګه د صفایي د ټکس په برخه کې چې د ښاروالۍ ډیره مهمه عایداتي منبع ده هغه څه چې لازم ده هغه حتی نه رسي. نو د پیسو ارقام خو چې ما وسال ته ارائه کړل زمونږ د دغه دویم روبې مجموعي عاید البته د ښاروالۍ د ټولو عایداتي منابعونه د 100 میلیون
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې ښاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډاریږي. دوی وایي د جلال آباد ښار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
ښاروالۍ کې بم ستونزې خو اصلي لامل یې د ښار زورواکي دي. هر خبره زموږ زورواکو ته وځي. که تاسې دا شل فیصده وګورئ د ښاروالۍ لیست کېدای شي دا به ټول هغه خلک وي چې د دوی نه به نور بېوزله خلک په دې ښار کې نه وي. هغوی د دې نه هېرېږي که چېرته موږ دغه د صفایي ټیکس تحویل نه کړو نو کېدای شي سبا ته موږ پسې جرمانه راشي.
دا ښار خو هم بې مالدارو چټل کړی دی، د غریبانو خو نه دی چټل کړی. غریب به په تا ته چې هغه خپل ځان نشي ساتلی، همدغه مالدار نه پچې واخلي. د حکومت ته زه حیران چې څرنګه حکومت دی په همدې غریبو باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیې په راټولولو کې ښاروالۍ ګرمه بولي او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ښاروالۍ مسؤلین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرته د غونډې ټولو ګډونوالو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه یو وار بیا تایید کړه. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هامبورګ کې د نړۍ د شل سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو ونتوانېدل چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس د تړون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه رایه خپله کړي او د هغه نظر بدل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشریزي د پای په وینا کې وویل چې له امریکا پرته د نولس سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه. انګلا مرکل وویل زه خوشاله یم چې د دې ډلې نورو مشرانو د پاریس موافقه ومنله او نه بدلیدونکې یوه بلله. هغوی ومنله چې د پاریس د موافقې پر اساس باید ژر تر ژره خپل مسؤلیتونه سرته ورسوو. موږ د انرژۍ او اقلیمي بدلون په اړه د هامبورګ کاري پروګرام جوړ کړ. د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه په 2015 میلادي کال کې سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر یوه میاشت مخکې له هغې د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د فرانسې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې د روان کال د دسمبر میاشتې په 12مه د پاریس د موافقې د عملي کولو او د زیات پرمختګ لپاره یوه نړیواله غونډه بحث ته راوبولي. د رپورټونو په حواله د فرانسې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هڅولو به بریالی شي او د دې موافقې په اړه د هغه نظر به بدل کړي. د هامبورګ د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره وکتل او تر دوه ساعتونو زیاتې خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو په سوریه کې د جګړې په اړه ځینې موافقې هم کړې دي. په هامبورګ کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د سرمایهدارۍ نظام یو شمېر مخالفو ډلو لاریونونه وکړل، موټرو ته یې اورونه واچول او په ځینې سیمو کې له پولیسو سره نښتې هم کړې دي. د جرمني چارواکو ویلي چې په دغو نښتو کې تر 200 زیات پولیس زخمیان شوي او لږ تر لږه 200 مظاهره چیان او اعتراض کوونکي نیول شوي دي.
دا هم د خبری مجلید ځینو مهم خبرونو سرچکی افزلویه. در افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې له مرسته کوونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارس کې له ام سی سي یا ماری لیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبې په ورځ وي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوې ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. تاسو ته مشخص له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نن ډیر ته وایڅ کاروبار کوي
مې د جاله خرڅ شربت خرڅو
دا شربت لکم دی راوړې
دا خپل جوړو
څه رقمي جوړوي
بوره دا شو دي زغره زغره فانتزي کړه
دا به چې سره یو ځای کې به شربت جوړتي
او بوره دا وبدي
څه رقمه شربت جوړوي
دوه رقم ته فالدا دا فانتزا
کومي خلک ډیر خوخوي در ناخلی
خو خو نه خدواله وزي دواله وزي ما نو دا سهار ګرځو دا ما شو لکان خل دي لري
په کوڅو کې ګرځره ګرځنو
نه مکتب سره دې ونس د ښار کې ما خاطر ته ګرځم زه
ته لکان د مکتب مخ ته ډیر کړه جنو
جنو ته خو به خت لاله نه مزه نو ارزم به خې
ولی
نو نه ورزم
دا شان خنجونی ډیر اخلي کنه
اخره دې جنو ته موږ نه ورزم
بیا دا چې کله راوړی کنه ګرځي څه ډول وایي چې خلک راسي دا شان واخلي
چا سره هغه راځي اخلي کنه نه خسته کنه راګنه کوم چاپ سي سره شواله دا راګنه کوم
خلک باید خبر کړي چې راځي دغه شایسته دی واخلي
دا د دوه ګلاس لګدم خپل سره وین راځي اخلي راکه وسه د مخ کې وی شي ولا
مثال یو څوک پکور کې وکاله د چغاګ ووري در تر وبو وزي کنه سودا بده ډیره وشي
څوک خو څوک نه ګرځو څوک نه شتله
کاروبار دې خده خوشاله
خوشاله شي ګره هله خوشاله یو پکې
اورس کې 200 روپے ګټه
ورکې ګټي 500 شپږ سو ګټه پکې بس تشه کول دي
سره د روزګار روان دی نو
روزګار روان شکر دی
ځینې خلک وی کار نه کوي وای کار نسته یا کار سخت دی نیسو کولای کنه نو ته چې دا کار کې هغه ته څه وای
دلته هیڅ کار آسان نه سره یو کیس کار سخت نه لري کایڅ کار آسان نه دی دنیا کې هیڅ کار آسان نه ده چې وی کیږي کار شته سږی وی کی
شخصي کار څنګه سره کوي شروع یې کوي کی
شخصي کار نو کله ما څنګه شروع کړی بل څه سره مې کار شروع کړی به خو ځان د کړی ما بل څه سره ول کار کړی ما اول سب خرڅ کړی غوې دي ته شروع وکړل
دا کراچی دی پسو اخستی
لا په وڅل وګ زرا
دومره روپۍ دی لکه مکړې
دومره روپۍ نه څنګه خرڅ کړی او څنګه خپلې
اوس دې خلاص کړی
نه دا من دا روجي کې اخستی
او قرض نه لا پاتې
قرض یې شل زرا باندې پاتې وې زرا
ته کله باندې خلاص شې
دا دی یو میاشت کې خلاص شې دې روانه شکل
بس الله دې دا قرضونه در تخلاص کی او روزګار دې هم دا سره روانه او خوشاله وسمنه نه
دې وسمنه خلاص
او دا هم ستاسو پیغامونه
زما نوم احسان الله اکبرزای او دا خو هر چاته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جینری او دغه وروسته څنګه چې پټولای مقصد چاله چې پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده مشکل په افغانانو کې ده چې یو وحدت نه لري اتفاق نه لري اتحاد نه لري
سن الله یو د تورخم دلین یو ډریور چې دوی وای چې نه دا نو دوی د تعویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج خوراک د لکه مکیږي ستانه سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه بشاره چې دا کار باید وکړي چې ویني کې ملکار شته دا نه تاوان پاکستان دا د اوپر د موږ مفتي ورزي په امریکای امریکای دلته نشته مثلا د غزنه سیمټ راځي د غزنه ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزنه راځي کتل ته جوړ شي د موږ مل نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرج کې هغه خو مجبور دي په موږ خرج
دا واز مشلمړی خبری مجله بل خبری مجله سرغونه منګل وړاندې کوي.